السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم په موکړې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوی بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی، ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,240 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتو چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي دي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,590 تنه ښودلی دی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې دي. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسلوالو اچولې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو نامه د دغه راپور په اړه ویلي چې مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هېواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېلاوله امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره ځینې وختونه د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندي چې پرون خپره شوی، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونی او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کړې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې دي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلوا او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلانو ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نومونه یې یاد نه کړل. د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې د عمران خان د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. شریف چودري وایي لږ تر لږه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تېرې میاشتې د تاوتریخوالي له کبله محاکمه شوي دي. داسې تورنو کسانو کې څه شمېر ملکیان او څه شمېر پوځیان د چودري په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندري شفور ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوی چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند بې اساسه ویناوی ممکن ورسره وهڅول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بل واکې ښکېلو دی بخښنې وړاندیز بیا تکرار کړی، خو د هغوی مشر یوګینی پروګوژن ته یې بخښنه نه ده اعلان کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ویلي چې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پروګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 16مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې وسلوال کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږده ځنډ وروسته په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تېرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تېر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یوه پوه نظر واخلو. د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت د دوی عزیزان ورخوشي کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه لرو چې یاره خوش کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات جوړ سره وشي د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری.
د ماشومانو د حقونو ملاتړي بنسټ کیټس ریس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. دا به هم واوري چې یوې نړیوالې ټولنې په امریکا کې میشت اورتوپیدۍ متخصص افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیدۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده.
اووه پنځوس هیوادو کې څه د پاسه پنځه زره جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمایندګۍ ما ته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کې دوه څرخي
شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دي چې حدود تاسو په شبهاتو باندې لمنځ یعنی حدود په شبهاتو لمنځ دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه اوږده ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1,590 ملکان وژل شوي او 2,609 نور ټپیان شوي دي. یوناما په دغه راپور کې همداراز ویلي د دې ملکي تلفاتو 3/4 برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بلل شوې او تر خوایې دا هم ویل شوي چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د می تر 13 نیټې په افغانستان کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 اویا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څنګه ورچول شوی دی. د یوناما په راپور کې زیاته شوې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه له جګړې پاتې شوي چاودیدونکو توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2,814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله وختې ده. دیوناما پر اپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمېدو سره سره د ځانمر ګبریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیوناما د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې پاتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوی وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست 15 د ډیسمبر تر 1 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 235 تنه وژل شوی او 1500 نور ژوبل شوی دي. دیونا مال قوله لدی ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیت طالبانو منلی وو خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی بریدونو د څلورو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی او د نورو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2023 کال د اګست 15 د 2023 کال د می 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیاتنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اګست 15 د 2023 کال د می تر 13 په هزاره او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرګ ژوبلې په اړه دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. دیونامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکي خلکو بریدونه غندلي او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغېزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمینه شوي غبرګون کې ادعا شوی چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالی او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور جزئیات واورېدل. د ځنډ وروسته یوناما بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ویل شوي په دې هیواد کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 تنه نور هم ټپیان دي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم را سره د ټلیفون لارې وصل سوی دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندړ صاحب، یو نامه اوږده ځنډ وروسته دغه راپور خپور کړ. په دې راپور کې بیا هم ویل شوی چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د تیر په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کمښت راغلی دی. دغه راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت د کوم اړخ ښکارندوی کوي؟ آیا په دې هیواد کې جګړه چې طالبان یو مهم لوری و درېدلې ده، خو بیا هم نه امنی دوام لري، او که دې ته بیا هم د جګړې له وضعیت سره پرتله یو وضعیت نوم ورکولی شو؟
مننه کوم. ګوري که موږ ګورو زموږ په هېواد کې څلور نیمه لسیزې جګړه وه، او په د تېر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 400 تر 500 تنو پورې وژل کېدل، او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1,100 نفره وژل شوي. چې دا د هم خدای وبخښي، خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه ده کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقې کېږي. موږ پوهېږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای او دا راپورونه دقیق امر مخصوص.
اندر صاحب، کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول، ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام راټولول او راپورونه یې خپرول. کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي، او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل وي نه مني، له سیمې د وادو او د نړیوال ټولنې سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې همدا اوس سره شنه چراغونه ورکوي، وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی کولی شي تجربه لري، په خوا هم زموږ ډېر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړي دي. نو د افغانستان اسلامي امارت رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې سمې کی چې دغه تروریزم او د داعش په ضد سیمې او دوه سره په ګډه مبارزه وکړي او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفته وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي، او موږ پوهېږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سر کوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ځای په نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه کړي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندړو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکاو. یو نامه له اوږده ځنډ وروسته بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1059 ملکیان وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومان د حقونو یو ملاتړی بنسټ کیټس رایټس افغانستان د ماشومان لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. د بنسټ په خپله تازه تر درجه بندۍ کې افغانستان د 193 هیوادونو په لړ کې په 191 ځای کې راوسته دی چې د ماشومانو د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال له اړخه مناسب ځای نه دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو دوام. د کیډز رایټس په نوم د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي سازمان په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوه، افغانستان له جنوبي سوډان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په لیست کې په 191 نمبر راوسته. د کیډز رایټ سازمان خپل درجه بندی په هر هیواد کې د ماشومانو لپاره د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال په برخو کې چمتو شوي شرایطو ته په کتو کړي، او بیا یې هر یو شاخص ته جلا جلا نمرې ورکړي چې افغانستان پکې تر ټولو کمی نمرې اخیستي. کیډز رایټ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او لیکي تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی، او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د سازمان له قوله د طالبانو لخوا د افغان نجونو په زده کړو له بندیز وروسته داسې قوي نښې شته چې ښیي دې کار لا دمخه په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د کار کولو کچه لوړه کړې ده. د کیډز رایټ سازمان د هم ویل چې د طالبانو دی بندیزونو هغه پرمختګونه هم له منځه وړي چې وړاندې تر لاسه شوي وو. د دې سازمان مشر مارک دولاټ وایي پر حکومتونو یې غږ کړی چې د ماشومانو د خیراتون کې لپاره پر هغوی پانګونې او هڅو ته تمرکز وکړي. هغه د افغانستان په اړه ویلي په دې هیواد کې زده کړو، د واکسین ټیټي کچې، بشري وضعیت او نورو ته په کتو اړتیا ده چې سمدستي اقدام وشي او ماشومان له دې ناورین وویستل شي. په ورته وخت کې د ټولنیزو حقوقو یو شمېر کارپوهان د افغان ماشومانو برخلیک ته اندېښمن دي. د ټولنیزو حقونو کارپو ماهر مومند
دوی کله چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي هغه زده کړې خو یې متاثره کېږي، د دې سره سره یې فکري وده متاثره کېږي، علمي وده یې متاثره کېږي، روحي مسائل ورته پیدا کېږي. او موږ دا هم وینو چې دا وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي او د افغانستان د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی. په ماشومانو کې د هغه کسانو کچه چې خیر ټولوي، سپند کوي او د فامیلونو اقتصاد خراب دی هغه زیاته شوې ده.
د کیډز رایټس سازمان په درجه بندۍ کې سویډن، فنلند، آیسلند په نړۍ کې د ماشومانو لپاره غوره هیوادونه ګڼل شوي دي، خو اوکراین بیا د جګړې له امله هغه هیواد بلل شوی چې ډېر ماشومان پکې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د کیډز رایټس سازمان یو غیر دولتي مؤسسه ده او د ماشومانو د حقونو وکالت کوي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری ده
دور چیز نه خو رسید
خیبت بختر کی څومره اختری را کوي
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام جدید چی کنیم
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی
لکه د موسیقي زنګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو، تازه د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وو.
قایم مرام مهمان میسازید دیگه
نظر صاحب بیل تا کله پروگرام خوکلیوی
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شی چې از موږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی 00 3 2 1 4 2
و یا به شماره تلفون 00 4 2 2 1 2 4 5 0 1
بختر که از موږ پته مو وسی
تا به اید.
ازادي رادیو اورین نن عرفه ده او سبا هم د لوی اختر لومړی ورځ ده. ازادي رادیو د اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه مهیره ویل کڅنګ چې مخکې زمون د همکارانو سرګندونه مو اوریدي. سبا د اختر په لومړی ورځ موسیقي خبرونه مو هم اختر ته ځانګړي شوی د غراز د ځوان فکر او مایکروفون ستاسو په درې وړو خبرونو کې کولای شي برخه واخلي خپل پیغام ولولی مبارکی ورکړی او هم د خپل خوخي سندره وړی. ډیره د خبرونه زما همکار فریده سیال مختوری او دلته په استودیو کې هم را سره ده. فریده جان بل نور ته وای چې نن چې عرفات په میدان کې حاجیان راټول شوي دي، یو شمیر افغان حاجیان هم هلته دي او دغه افغان حاجیان وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوې کوي. نور بله فریده سیال نوورو. فریده جان مهرباني.
مننه نوري صاحب، ټولو ریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په زرهاو حاجیان د بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ته نږدې نن په عرفات کې راټول شوي دي او دوی دعاوې کوي.
لبيك اللهم لبيك لبيك.
په عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه دي. حاجیان به د لمر ولیدو وروسته مزدلفې ته ځي او سبا چهارشنبه د اختر لومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا د جمری وهلو یا د شیطان د نښې په لور د تیګه چولو لړۍ هم پیل کړي او قرباني به هم وکړي. خان محمد سکال یو له هغو کسانو دی چې له لوګر ولایت څخه حج ته تللی دي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سکل شاوخوا دیر زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکل د حج په مراسمو کې همدارنګه د 1.5 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی دی. سعودي عربستان د حاجیانو د امنیت او صحت لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي او همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په سعودي عربستان کې هوا ډیره ګرمه ده او د تودوخه لوړه درجه عین 40 سانتي ګریډ اټکل شوې ده. همدارنګه ځینو نورو ورځپاڼو راپور کړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي زکاوت نه هم استفاده شوی ده او هلته داسې یو اپلیکیشن د نسک په نوم باندې ده چې هغه حاجیانو ته راهنمایي کوي او د خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مرسته کوي. تیر کال د کورونا په وجه باندې عربستان د حاجیانو په ورته یو څه محدودیتونه وضع کړي وو. همدارنګه په 2015 کال کې د حج مراسمو کې د حاجیانو د ازدحام په وجه باندې 2300 تنه مړه شوي وو. نورې صاحب.
بله فریده سیال، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په د حج مراسمو په باب مو اوریدل. ازادي راډیو اوریدل د حج د مراسمو څخه مو شیبه په شیبه خبرو خو وړاندې به دا هم اوریدل چې یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي، د لوی اختر په مناسبت له طالب چارواکو د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دي لختره مخکې له زندانه خوشی شي. د افغاني ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وایي خبريالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغې میړه خوشی کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدل چې لخپل کورنۍ سره وسو زدعا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی بهبودی سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. زه هیله لرم چې ژر ورسره ووینم.
مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبریالۍ جلا یو شمېر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو لپاره د تعلیم غوښتونکي او د قلملارې بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ هم وی وساله دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د خاغلی وسا یو خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي ازادي راته ویل. دوی غواړي خاغلی وسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت وسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د وسا کورنۍ رد کړی دی. لبل خواد شاعر لیکوال او انزورګر حسیب احراری د کورنۍ یو غړی چې د هم نه غوښتل نوم افغاګي پراپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل. احراری د جون په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی، خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلي احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی عیار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد عیار ازادي راډیو ته
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې عیار خوش کړي. دا د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات جوړ سره وشي. دا د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیریږي. دوهم اختر راغی، زموږ د زندانۍ هیڅ درک نه لګیږي چې دا چیرته ده، څنګه ده، تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له ویاند زبی الله مجاهد سره شریکې کړې، خو هغه ځواب ونه ویلې. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه د پاسه 15,500 تنه د بېلابېلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي، خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفري په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه د طالبانو د مشر د وروستي امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لږ تر لږه زندانیانو کورنۍ ته د هغوی د حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشي کولو زمینه د برابره شي.
آزادي اونها باید فراهم شد.
یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او لیکوالان پرته له دې چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس پخوانی مشر علي عزیزي، د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان هم په هغو کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي، خو برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ساینری والی ټولنی افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړی ده. دا ټولنه 15,000 متخصصین د اورتوپیډي د برخې متخصصین جراحان لري.
ساین انجمن او 500 سوادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د ساين نړیوالې ټولنې جایزې ګټونکی ډاکټر اسماعیل وردک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل وردک چې میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په 1901 مریض کال کې د کابل له طبي پانتون څخه فارغ شوی او تخصص یې هم د کابل په 423 روغتون کې کړی دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص په لنډمهاله روزنیز پروګرامونو کې هم ګډون کړی او په امریکا کې د ټروما او په جرمني او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي. ډاکټر وردګ اوس مهال د کابل 423 روغتون مسؤول او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل وردګ د ساين نړیوالې ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې دغه انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وی نومولم. زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، معنوي اړخ په دې معنا ده چې د ساين انجمن په 1500 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي آله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او د هغې نه اوس په ډیرو هیوادونو کې هند د هغې نه اوس استفاده کوي او خلک ناروغان پرې تداوي کوي.
ساين نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیډی په برخه کې د جراحانو د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسانو ته چې هډوکي مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي.